پېښور کې د مازیګر درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام سروې دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټ کې د پاکستان په یو شمېر خارونو کې د بجلی نظام بحال شوی دی. په کابل کې چاودنې د عامه ساتنې د حکومتي کمپنۍ د ویان په شمول درې تنه وجلي دي. د انډونیشیا د هوایی کمپنۍ د الوتکې ملبا او انساني اعضا موندل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په یو شمېر خارونو کې د بجلی نظام بحال شوی او هیله ده چې ډېر زر به نورو خارونو کلیوالو سیمو ته هم بجلی بحال شي. دا خبره د توانایي وزیر عمر ایوب نن په اسلام آباد کې د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز تر څنګ یوې خبري غونډې ته وکړه. د عمر ایوب په وینا دا مهال اسلام آباد، پینډۍ او لاهور ته بجلی بحال شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په زیاتره برخو کې بېګا له نیمې شپې راهیسې بجلی بنده شوې ده. د خبري غونډې پر مهال عمر ایوب ویل د بجلی د رصد نظام فریکوینسي له 500 څخه صفر ته د غورځېدلو له وجې بجلی بنده شوې ده. نوموړي په دغه موقع له عوامو غوښتنه وکړه چې په دې حالاتو کې دې له صبره کار واخلي. په پاکستان کې د غریبو خلکو د مالی مرستو حکومتي منصوبې احساس پروګرام مشره ثانیه نشتر وای د دې مرستو ترلاسه کولو لپاره قبایلي ولس د هیواد له هرې برخې د خپلو نومونو اندراج کولی شي. نوموړی پرون د ټانک د سفر پر مهال د جنوبي وزیرستان د درې مسید جرګې له مشرانو سره هم لیده کاته وکړل او دوی ته وویل چې د دې سیمې خلک د هیواد په هر برخه کې ژوند کوي. همالته دې د احساس پروګرام لاندې د خپلې سیمې په اډرس د نومونو اندراج وکړي او مرستې به ورته رسیږي. نشتر همدار از ویل چې حکومت د وزیرستان په شمول د ټولو قبایلي ضلعو مکمل سروي کول غواړي چې دا راز ټولو مستحقو ته د مالی مرستو رسولو سلسله برابر شي. د نوموړي سره له ملاقات وروسته د جنوبي وزیرستان د درې مسجد جرګې مشرانو هیله څرګنده کړه چې دا سروي به د لنګو شو کورونو د سرویګانو په سیر د ځنډ او خنډ ښکار نوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلۍ سپیکر لخوا د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د نااهله کولو په اړه ریفرنس ترلاسه کړی. د کمیشن مشر چودري ندیم قاسم پرون مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه ورسره نور معلومات نشته خو تر اوسه علي وزیر کمیشن ته نه دی وړاندې شوی. ندیم قاسم دا ونه ویل چې په علي وزیر کم تورونه دي خو یو بل چارواکي بیا مشال رډیو ته ویلي چې په علي وزیر د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور دی. علي وزیر هم د دې تور له وجې د دسمبر په 14 په پېښور کې پولیسو نیولې او بیا یې کراچۍ ته استولې ده خو علي وزیر دا تورونه رد کړي. د کراچۍ یو عدالت د علي وزیر د مقدمې اورېدنه د جنوري تر 12 ځنډولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د کابل د نننې چاودنې په خبرګون کې ویلي چې د خلکو وینې تویول په کار د چودريږي. د دې کمیشن مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د حکومتي کمپنۍ د ویان زیاودان په شمول د دوو نورو کسانو د وجنې په خبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او اعلی تعلیمي یافته طبقه لمن زوړي. د افغانستان د کورونو چار وزارت په خپل خبر پاڼه کې د کابل پیښه تایید کړې. ویلي دي چې ودان نن سهار 8:30 بجې د هغه په ګاډي پورې نښلول شوي مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د افغان ولسمشر دفتر ارګ هم په یو بیان کې د دې برید غندنه کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د قطر په پلازمینې دوحه کې پرون د افغان حکومت او د طالبانو د استازو لخوا ټاکل شوو ډلو د خبرو په ایجنډا غونډه وکړه. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی په بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دي چې د ایجنډا د ترتیب په اړه بحثونه وشول او فیصله شوې ده چې دغه ناستې به دوام کوي. دواړو اړخونو د تېرې چهارشنبې په ورځ یوه غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دویم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه معلومه نه ده چې دا دویم پړاو به تر کوم وخته دوام کوي. او بل خبر دا چې د انډونیشیا د هوایی کمپنۍ شيري ویجایا ایر په سمندر کې د سورلیو د هغه الوتکې ملبا او انساني اعضا موندلي چې د دغه هیواد له سرخار جکارتا تر پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه. د جنورۍ په 8 کالیمنتان ته تلونکي دغه الوتکه کې د عملې په شمول 12 کسان سواره وو چې تر پورته کېدو 4 منټه وروسته له رېډار ورکه شوه. د اواز په ذریعه د سیګنلو ترلاسه کوونکي الې له لارې انډونیشیایي چارواکو ته معلومه شوه چې دغه الوتکه په جاوا سمندر کې 25 میټره ښکته پرته ده. په انډونیشیا کې له دې وړاندې په 2013 کال کې د یوې بلې کمپنۍ د سورلیو الوتکه هم غورځېدلې وه چې پکې د عملې په شمول 190 کسان وژل شوي وو. د خبرونو پای
مشال لډیو خبرونه مولا منور شاه اوریدل اوس پر ازو رپورټونو ته. خو اول اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په پاکستان کې له بېګا راهیسې د بجلی د بندښت ستونزه ده. چارواکو ویلي چې د بجلی د ترسیل یا ترانسمیشن چې کوم نظام دی په هغې کې خراب شوی دی او د هغې له وجې د پاکستان تقریبا ټول لوی ښارونه همداراز کلیوالي سیمې هلته بجلی نه وه. په دې اړه په اسلام آباد کې نن د پاکستان په مرکزی حکومت یو دوه وزیرانو خبری غونډه هم کړې ده. موږ ته په تیره خبرونه کې په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پرې دا معلومات راکړل.
خو شاید دوه درې غنټې وړاندې د پاکستان چې کوم د وو د بجلی افاقي وزیر د اطلاعات وزیر شبلی فراز او مریوب دواړو غټ خبری کانفرنس کوي چې دا وویل چې بیګا خو شل منټه کم 2:00 د شپې نه دغه بجلی بند شوی ده چې د پاکستان زیاتره چې کوم غټ ښارونه دي په شمول د کلیوالو علاقو هغې بجلی بند شوی ده. د دوی په وینا کار په شروع دی او د پنجاب ځینې ښارونو کې لاهور، ملتان، ګجرات، داشان، اسلام آباد، پنډی، کراچۍ او بیا د پېښور یو دوه یعنی صدر شو یا د شانتي ټاون علاقه شوه چې هلته کې تقریبا سهار 8 نه لږه ډېره جدي طور بجلی بحال شوې ده. خو د ملک نور کمی برخې دي هغه ټول کې دا وخت بجلی بند ده. د وجوهاتو په اړه دوی ویل چې دیګا د شپې فریکوینسي راکمه شوې د 500 تا. دوی ویل چې لړه دالته کې اوس پورې د انجینران او تکنیکي ټیم لګیا دي د دغې کتنه کې پلټنې کوي چې دا د څه پوجې شوې ده. خو دوی ورسره شریک کړه چې هر یو حکومت چې راځي د بجلی د پیداوار زور وروړي خو دا یې چې کوم ځین بیا پړاو دی هغه دی هغه د ترانسمیشن یا د ترسیل دی هغه ډېر زوړ نظام دی. مدیر ویلي چې کېدی شي چې دغه زوړ نظام د وجې دغه بجلی د اوچتولو دی کې اتوار نه د دې پوځ دغه شوی دی. خو دوی چې کار ته روان دي او راتلونکي د 2 کې دوی تمه څرګنده کړه چې دا بجلی به په دغه ټولو اغېزمنو سیمو کې بحال کړي شي. په کورونو کې څوک نه هلته کې هم د اوبو مسله ده اوبه نشته دی دغه شان جوماتونو کې اوبه نشته دغه شان روزګارونه والا خلک چې کوم دی غیر پټه په ناستې کارخانې دي یا نور واړه کاروبارونه دي. په دې نه علاوه ټول نه مهمه چې کوم دی په هسپتالونو کې چې کوم دی کرډینیټر نظام صحیح نه دی یا هغه هم تقریبا بېګا 11:00 نه شروع وي نه 12 تامل شلي دي. یو پی ایس یا جنریټر سیستم هم خراب دي په هسپتالونو کې دغه ځینې خلکو ته ډېر زیات مشکلات سره مخ کې خلکو ته ستونزې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچۍ کې یو عدالت د قومي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر او د هغه د نورو بندي ملګرو د مقدمې او بلې اوریدنې لپاره د 1 جنوري 2023 نیټه ورکړې ده. عدالت پرون د کراچۍ د یو زندان دننه د غورځنګ د دیني ګلشو غړو د مقدمې اوریدنه وکړه. علي وزیر د 2000 یعنی تیر کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې نیول شو چې وروسته د کراچۍ پولیسو ته وسپارل شو. پر نوموړي او ملګرو یې تور دی چې د غورځنګ په جلسو کې د پاکستان پوځ ضد خبرې کړې دي. غورځنګ بیا وایي د پښتنو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. له کراچۍ د نیاز علي خان رپورټ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او په کراچۍ کې نیول شوي د پی ټی ایم د نورو کسانو زندان کې دننه د قضیې اورېدنه وشوه. د بلې اورېدنې دپاره د 12 جنوري نیټه ورکړې شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر او په کراچۍ کې نیول شوي نورو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل
انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 12 کې د علي وزیر او د نورو ملګرو پیشي وه ټولې راوستي وو او زه پیش شوم. زموږ ضمانت درخواست باندې نوټیس شوی او مخکنه پروسیکیوټر وی چې مونږه اوس کاپی نه ورکو لس ورځې پس پور کو اپلیکیشن ورکړو هغه په ما مسترد ولې چې قانون مطابق پابندو چې ما ته کاپی نه راي. اوس تاریخ مونږ لرا کو د منګل ورځ د منګل پورز به ضمانت باندې بیس کیږي.
قادر خان اډوکیټ ویل چې پولیسو د علي وزیر او په نورو کسانو لګولو تورونو د ثبت کولو لپاره 15 ورځې نور وخت غوښتو.
اول تک دا پلی مو اغستا چې چونکه دا تقریرونه چې شوي دي د دې د پښتو د دې مونږ ترانسلیشن کو په خور یونیورسيټي کې راځنه 15 ورځې ټایم غوښتو دا غي ما مخالفتو کو چې دا ډیر زیات ټایم دی باید چې دی په 2 ورځو کې دا وکی. نو ولته کې بیا انویسټیګیشن افسر دا وی چې سب مونږ دومره پیسې نه او د جاس پیسې مونږ ته نه راکې. نو پاغه باندې عدالت حکم ورکو ایس ایس پی تا انویسٹیگیشن جنید شیخ تھا چاہ پیر پورا حاضر شی سر دا ٹکٹ ٹکٹ راؤڑی آئیو لور کی آئیو تیوی چی بھائی تلاڈ شاپ خبر تھا او دا کم تقریر نے چشوی دا دی اردو ٹرانسلیشن وکا بولے چی جج دا ہوئی چی دا بغور چی زدہ ٹول تقریر نے پخپل وارم چی دی اسو وی لی دی آگے پہ حساب سرا وزو فیصلہ کو
پولیسو دا ٹول کسان پہ یو دیشم جنوری کال دوزرا شلم پہ کراچی کی دا ترہر گرائی زد پخوانی عدالت تا اولاندی کڑی وو او بیا عدالت زندان تا استولی وو پخوانی عدالت دا دسمبر پہ یو دیشم پخپل امر کی دا غرزنگ دا نیولو کسانو مقدمہ دا کراچی پہ مرکزی زندان کی دننا جوڑ دا ترہر گرائی مخنیوی عدالت تا انتقال کڑی وا پا علی وزیر او دا آغا پہ نورو مرگرو دا تور دے چی دا دسمبر پہ شپگما کال دوزرا شلم دا علی وزیر او پہ نورو مرگرو دا تور دے چی دا دسمبر پہ شپگما کال دوزرا شلم دا کراچی پا سوراب گوٹ کی دا جلسے پا محال دا پاکستان ریاست خلاف خبری کڑی وی خو پختون ژغورنی غورزنگ دا تورنا بے بنیاد بللی علی وزیر سرا پا کراچی کی دا پی ٹی ایم مشر نور اللہ ترین او دا غورزنگ دو نور غڑی شیر ایوب او بسم اللہ هم پا زندان کی دی پولیسو دا دسمبر پا شلما دا غورزنگ یو بل غڑی محمد شیر مسید هم نیولے وو او هغه هم پا زندان کی دی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د دې هیواد د انتخاباتو کمیشن ته د جنوبي وزیرستان د یو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ خلی وزیر د نااهله کولو په هدف یو ریفرنس لیږلی دی چې د ادارې ترلاسه کړی دی. د کمیشن ویلي په دې اړه به د اړوند قوانینو په رڼا کې کاروایی کوي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ بیا د سپیکر دا کار غندلی او د جنوبي وزیرستان د خلکو د آواز غلي کولو په معنا یاد کړی دی. د پاکستان آئینی چارو یو پوه وایي که د پارلمان پر یو غړي دا رقم تورونه ثابت شي یعنی د ریاستی دارو ضد ویناو تورونه ثابت شي انتخاباتي کمیشن دا غړیتوب ختمول شي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي چې د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا د جنوبي وزیرستان نه د منتخب شوي غړي علي وزیر د نااهله ریفرنس وصول کړی دی. د جنوري په نهمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیشن ډایرکټر جنرل چودري ندیم قاسم زیاته کړه چې زیات تفصیل نشي په ډاګه کولی خو پخلی کوي چې دغه ریفرنس وصول شوی.
ڈیٹیل ابھی نہیں ہے کوئی
دمحال نور تفصیل نشتا وہ ریفرنس مو تر نہ سکڑے او تروسا علی وزیر کمیشن تا نہ دے وڑان دے شوے دا ریفرنس موتا د جمعې پښپا ملو شوه او دا محل متعلقه سانګه د ریفرنس جان پړتال کوي. ندیم قاسم دا نو ویل چې د علي وزیر پر رد په دغه ریفرنس کې څه تورونه لګول شوې دي. خو د انتخاباتي کمیشن یو بل چارواکي مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوم او غږ نخ پرولو په شرط وویل چې دغه ریفرنس سره د علي وزیر پر رد د تیر کال د دسمبر په شپږم د کراچۍ په سوهراب کوټ سیمه کې د پښتو غورنی غورزنگ د یو جلسې پر مهال د پارون کی وینا ویډیو او د پاکستان د امنیتی ادارو پر رد د خبرو په تور درکل شوه د پولیسو اف آی آر منسلک شوه. د تیر کال د دسمبر په 14مه د پیښور د پولیسو مشر محمد علی کنڈاپور رسنو ته ویلی ول چې علي وزیر یې د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه د دغه اف آی آر په بنیاد له پیښور نیولې او کراچۍ ته منتقل کړی وو. خو د دسمبر په 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ یو عدالت علی وزیر سره د نورو ملګرو په عدالتي ریمانډ جیل ته استولی. بلخوا د جنوري په 9مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پښتون غورنی غورځنګ یو بل مشر او د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل چې د دې ریفرنس په اړه د رسنو نه خبر شوی.
آواز سے کمی اگر یو فرد آواز نہیں اگر آگے لکھو خلف آواز ہی چاہتے ذرا ووٹ اور کرے تو چاہ پر میں لگے اچھے بے انت کھلے دے داغر میں ہل کول چاہ پر چاہ کول خل کو آواز میں ہل کول چاہ پر ووٹ چاہ پر ووٹ شکلے
د انتخاباتي کمیشن د قانون او آئین د سانګې ډایرکټر جنرال محمد ارشد د جنوري په 9مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د علي وزیر پر رد نااهله د ریفرنس په اړه وویل چې د قومي اسمبلی د غړي پر رد سپیکر او د سنت د غړي پر رد د سنت چیرمین هغه مجاز کسان دي چې د آئین د 2 او 3 مادې پر بنیاد الیکشن کمیشن ته د نااهله ریفرنس استولې شي. خو د نااهله اختیار کمیشن سره وی
دا آرټیکل 63 چې کوم دی او 62 دواړه کوالیفیکیشن او ډیسکوالیفیکیشن سرټیفیکیټ کوي سپیکر وی چې د پدې نتیجو رسیدم چې دی کې دی په یو کې فال کیږي یا مور دین ون کې نو هغه به دا ریفرنس را لیږي الیکشن کمیشن ته الیکشن کمیشن به بیا هغه باندې فیصله ورکړي او هغه فیصله
د انتخاباتی کمیشن د قانون د سانګې ډایرکټر جنرل محمد ارشد زیاتوی چې د دې کاروایې د مکمل کېدو موده د یوې نه تر دو میاشتو پورې کېدای شي او زیاتوی چې کله هم کوم ریفرنس کمیشن ته وصول شي نو د هغې نتیجه نااهلي وي او یا د ریفرنس رد کول وي. د دې نه علاوه نه د ثبوتونو د کمښت او یا بلې کومې وجې ریفرنس واپس کیږي او نه د وصولینا انکار کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د سرکاري ملازمینو د تقاعد یا ریټایرمنټ د عمر حد به اوس د شپېتو پر ځای درې شپېته کاله وي. د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال اړیو ته ویلي له دې اصلاحاتو سره به سرکار ته په لسو کالو کې تر 140 ارب روپو پورې بچت شي چې د په خبره دا پیسې به پر پرمختیایي چارو لګول کیږي. خو سرکاري ملازمینو د صوبایي حکومت دا پریکړه په دې ویلو رد کړې چې د ریټایرمنټ د عمر حد ټاکلو په چارکید دوی رائے نه ده پختل شوی. شبیر احمد جان رپورٹ راکوی.
تیمور سلیم جګړه مشال لیړو ته ویل چې وړاندې دوی د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر د شپېتو پځې درې شپېته کاله ته زیات کړ وو، خو له پیښور های کورټ دا فیصله رد کړې وه. ولی اوس د دوی په اپیل د پاکستان سپریم کورټ دغه پریکړه د های کورټ کله دم ګرځولې ده او پیښور های کورټ ته واپس دغه فیصله را لېږلې ده او اوس د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ عمر د شپېتو پر ځای درې شپېته کاله شو چې ورسره به حکومتي خزانه ته ډېر بچت کیږي.
دې د پاره دا ریفارم شوی و چې موږ 60 نه 63 ریټایرمنټ ایج زیات کړی و. دې سره سرکار ته د کال تقریبا 60 ارب روپۍ او لس کالو کې 140 ارب روپۍ بچ کیږي. هغې بچت سره سرکار نورې نوکریان پیدا کول شي. موږ سره تقریبا 1.5 لاکھ پینشنرز دي چې هغه ته موږ پینشن ورکو چې هغه په راتلونکو 10 کالو کې 6 لاکھ پینشنرز ته کیږي. هغه باندې که تاسو خرچه وګورئ نن 86 ارب کیږي، که اصلاحات ونشي نو 3 کالو کې به 130 ارب کیږي او په 10 کالو کې به د کال 1500 ارب روپۍ لګي.
بل خو په پاکستان کې د سرکاري ملازمینو د مرکزي تنظیم په خیبر پښتونخوا کې کوارډینیټر شوکت علی انجم مشال لیډو ته د دې پریکړه باق لول چې حکومت خو یو د دوینه سلانه دا خسته، بل دا پریکړه حکومت د فندونو د کمی په وجه کړی دا نه چې د اولس په مفاد او دوی دا پریکړه په مکمل توګه ردوي، ځکه چې یو خو به د سر ځوانانو ته د نوي نوکرو موقعي کمی شي، نو بل خو ته به د شته ملازمینو د ترقې یا پرمختګ لاره هم ونیول شي.
حکومت کوم کنسازی کوي د ملازمینو په حواله باندې په کار راځي چې ملازمین تنظیمونه ال بورډ والی ځکه چې سټیک هولډر مین دا ملازمین دي، نو یو غوډي ځان له چینن قانون سازی کوي. دوی ما هم خبره دادا چې ګورا انګریزان چې کوم قانون په ټوله دنیا کې 60 ساله باندې روان دي، نو دا دې لپاره دی چې 60 سال نه بعد چې دین انسان هغه فزیکلی مینټلی چې دین هغه شانتی نه وي څنګه چې هغه پرفارمنس کول شي. او درې ما هم خبره دی کې دار چې نوې خلک په دې ملک په لکونو خلک بے روزګار دي، چې کوم خلک بے روزګار نه هغه د پاره چې ته 63 سال باندې پینشن ورکې نو اټومیټیکلی خلک چې دین ایج لیمټ ختميږي او هغه چې دین اوور ایج کیږي. نو دا فیصله چې دین دا بالکل قطن مونږ ته نه منظور.
ولې د خزانه او د سیاست صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه دا خبر رد کړه چې ګنې سرکاري نوکریانو مقیبه کمی شي.
د نوجوانانو دا خیال دی چې دې سره به سرکار کې نوکریانې کمیږي؟ بالکل نه. په دې چې بچت زیات کیږي نو چې مونږ زیاتې پیسې وي مونږ زیات خلک برتي کولی شو. او دویم چې کم شک چې پروموشنز ورسره ودریږي، پروموشنز چې کم دی هغه نمبر اف پوسټ سره هغه پوسټ مونږ زیاتو او د هغه علاوه د پروموشنز رول کې بلاشه ترامیم چې کم دی هغه کې دیشي.
دا دمنرا چې په کال 2019 کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د سرکاري ملازمینو په اړه قانون کې ترمیم کړو او صوبایي کابینې سیول سرویسز قانون کې د ترمیم ورستو د ملازمینو د ریټایرمنټ کې د عمر د شپېتو نه درې شپېتو کالو ته زیات کړو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان حکومت له غریب خلکو سره د مرستو د پروګرام چې احساس پروګرام نومیږي د هغې مشره سانیا نشتر پرون ټانک ته تللی وه. هلته د جنوبي وزیرستان د مشرانو له یوې جرګې سره لیدلی دي. د دې جرګې ځینو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی نشتر ته د خلکو ستونزې ور یادې کړې، د هغې د غربت حال یې ورته بیان کړ، او هم د دوی په خبره چې نوموړی له دوی سره ژمنه وکړه چې د خپل پوره کوشش وکړي چې د حکومتي مرستې چې دي د سیمې یعنی د جنوبي وزیرستان مستحقو خلکو ته ورسي. اشتیاق مسید پر موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
د غریبو بے وسا خلکو د مالی مرستې احساس کفالت پروګرام مشر ثانیا نشتر 13 ورځ د سویلي وزیرستان دوره کړې ده، او په ټانک شي د سویلي وزیرستان درې ماسید جرګې مشرانو سره ملاقات کړای دی. په دا ملاقات کې ماسید مشرانو د ثانیا نشتر سره خبرې وشوې. یو مشر پیر مناج الدین په دغه باراکشه مشال ریډیو ته وویل
د خپل وطن د خورې تحفظات مرته پیش کړل چې میجا په خلک شي دا تحفظات دي لکه سرنګ په مردم شماري مش پوتي وي پخ پس پکیجز فندینا روسی په اغي تر سره داسته وي چې مش بیا په پوتي شي. واځه هم کړه په بوندې چې مش په وطن کې وورا واریږي کرانګینا شي سیزنل مایګریشن کې په دغه لحاظ مش خلک کوړه مش ته په پاکستان شي. او د خورې د مزدري خلک د غریب خلک د مستحقین غون دي خو څومره مستحق خلک شي دا غون په سامه ترول ودل دی. فاینل ډیسایډ کولم د ډي سي صاحب څنګه پرشوا دوه رتاول چې توسي ډي سي صاحب سره خوښه کیسه چې
نشتر مشال ریڈیو سرا په خبره کې د سویلي وزیرستان مشرانو احساس پروګرام سروې په باراک شه د تحفظات جواب په دا رنگ وکا
زمونږ چې دا احساس سماجی او معاشي سروې دې دا مردم شماري په شانته نه دي چې خلک به خپل ډیسټریکټ کې نو هغه به کاونټ کېږي او که ډیسټریکټ کې نه نو هغه به شمار نه کېږي. دا که د وزیرستان خلک په ډي آی خان کې ناست دي نو هغه سروې به الته وشي، که هغه کراچۍ کې څوک دی دار دے نو اغی سروے با آلتا اوشی خو پکار دا دے چی سروے اوشی منگتا انفرمیشن راشی چی بے اغی لحاظ کے وظیفے شروع
ثانیہ نشتر ویائی چی لاس کلا مکشن ہم سویلی وزیرستان دے ناسم امنیاتی حالاتو پا واجہ دے دگی پروگرام نا پاتے شوائی و اوز پکار دا چی دے احساس پروگرام دا سروے زر تر زرا پا سی مکشن وشی
لاس کلا مخ کے چی سروے شوے او پا پورا پاکستان کے جا قومی سماجی و معاشی سروے اغی کے وزیرستان شامل نہ اول چې حالات داسي وو چې سروې دلته نه وشوي نو اوس چې سروې کېږي نو زمونږه دا کوشش دی چې زر نظر دلته وزیرستان کې سروې وشي. بل چې د سروې چې نتیجه راځي په هغه کې دا به فیصله کېږي چې کم هغه کورونا دي چې هغه اجتمند دي، ضرورت مندان دي، غریبانان دي، او هغه ته د احساس پیسې ملاویدل پکار دي. نو سو پورې چې دا سروې نه دي شوي احساس پیسې به مونږ خلکو تر نشي ورکړي. او دلته ضرورت ډیر زیات دی منګوس باندې تتلیو نو ضرورت ډیر زیات دی چې خزو ته پیسې ملاو شي، تعلیم لا پیسې ملاو شي، نشو نما لا پیسې ملاو شي. نو زیات نه زیات چې خلک دې سروې کې پارټیسپیټ وکي نو اغي فائدہ دا زر تر زر اغي تبدا وظیفه شروع شي.
د سویلي وزیرستان ماسید مشرانو د احساس پروګرام مشر ثانیہ نشتر سره په ملاقات کې دا غوښتنه وکړه چې د احساس سروې دا روان کال جون جولای میاشتو ته دا وزنډول شي په دا چې په ژمي د دوی په سیماک خلق موجود نه وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ټانگ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر د ملاګوري تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت له وی مدیر رئیس د دوی د سیمې د پرمختیا لپاره هیڅ نه دی کړی، چې له وجې د دوی په خبره د سیمې له نورو کامونو دوی وروسته پاتې دي. دوی زیاتوي چې حکومت د ورسک ډیم د رالټای پیسې او نور مراوات هم نه ورکوي. خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د خیبر یو منتخب غړی وایي په لومړي ځل د ملاګورو تحصیل په د حکومتي کلنی پرمختیایي پلان کې شامل کړی او دا چې هلته به یو شمېر پروژې پلی شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر لری پرتی سیمې ملاګورو تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د پرمختیایي کارونو د ویش په وخت دوی ته څوک پام نه کوي. دوی وای دغه سیمه د جمرود بازار نه شمال په طرف خوښه 40 کیلومتر فاصله باندې پراته ده چې یو پولې د پیښور ورسک سره لګیدلې او بلې د لنډ کوتل تحصیل شلمان سره لګیدلې او یو اندازې مطابق آبادی وس د شپېتو زرو نفوسو نه هم پورته شوی. د ملګوري قومي اتحاد صدر محمد سجاد خان مشال ریډیو ته وایي چې د تیر اوږدې مودې راهیسې ډېر محرومه ساتل شوي.
زمانگ پا قوم کی پا 72 سال کی چا دا اوبو مسئلہ حل نکڑا. تعلیم کمائی دے ٹیچرانو دا 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 سکول کالج دا دے کمائی دے دا سے خاص میگا پروجیکٹ سے ملاگورو تا ندی رکڑی دیر دا افسوس مقام دے. اور سکڈیم چی دا جی کنا دا 50% دا مومن 40% دا خیبر دا ملاگورو او دا 10% دا خلیل لاندے لکی دا چی کمتی متاثر دی دا دی ڈیم نا رائل ٹیم او سب ورنہ دا ملاو شوی.
سبزلی ملاگور وی چی دوی دیر پر مختی کارونو ته اړتیا لري خو څوک خپل حقونه نه ورکوي.
چې پاکستان جوړ شوی اوس پورې 20 روپۍ کار نه شوی ملاګورو کې. که تاسو لاندې راشئ میا مورچېلا چې مونږه پریدوسه په بارډر لاینو اوبه بېخي نشته. دوه میله لرې نه زنانه کور کې دوه زنانه یوه کور کار کوي او بله اوبه لځي. بجلی بېخي نش برابره. روډونه په کنډراتو باندې بدل شو. روزګار بېخي نشته. صحت بېخي نشته. تعلیم بارې درې سکول چې 13 کیلومتره یو طرف نه او 13 بل ماشوم به څه زده کړي. جینسکو سکولونه په نش حساب دي. سیبا مونږ ته کم سے کم پیله سکول غواړو. پیله تعلیم غواړو او بیا
یو فعال زاهد ملاګور وای چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو باوجود دوی ته سمارات ور نه کړای شول.
ور ملاګورو کې یو میډل سکول دی هغه کې شل دیر جنہ کې نور نشته. پرایمری سکولونه ضرورت شته. میډل شته. هاي شته. سیکنډری شته. د هسپتالونو ضرورت دی.
د خیبر یو سل پنځم حلقې نه صوبایي سملې لپاره منتخب شوی غړی شفیق شیر پردی وای چې دوی په لومړي ځل ملاګور سیمه د پرمختیایي کارونو په فهرست کې شامل کړه او هلته به یو شمېر کارونه ترسره شي.
په 2021 کې کم از کم د شپږو نه تر اتو غټو سکیمونو صرف ډرینکینګ واټر سپلای سکیمونه کړي دي او هر یو سکیم تقریبا د 60 لک نه واخله ته 80 لک روپۍ پرې قیمت لري. پروپوزل هم جمع کړی دی. اپروف کیږي انشاءالله تعالی په نیکسټ پی ڈی ڈبلیو پی کې به انشاءالله هغه چې کوم دی اپروف شوی هم دي خو صرف اے پاتے ایڈمنسٹریشن اپروول چوتا وای انشاءاللہ چراشی شیر برج پہلا کا کی چھ کم دے جنکو سکول ڈر زیادہ تکلیف ہو ایک دا پرم چھ کم دے دا شی اپروو کرو مون ٹول پ دامن دے اسمبلی فلور باندے دا خبر او چتا کڑے چھ سنگ رائلٹی دے کرگ خلق تا دے گیس پر مت کی ملاوی گی دس مون لام دا 40% چھ مون کم علاقہ دو او مون تے رائلٹی دغ شراکی.
صوبائی حکومت ویلی په قبایلی ضلعو کې بعد لسکلن پر مختیایي پلان لاندې سالانه 100 ارب روپۍ خرچ کوي او هلته به په مرحله واره توګه باندې نوي ورغځول شوي ولسي ادارې خپل خپل کارونه پیل کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریډیو د اردوونکو په ورستیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ډاکټرانو په شخصي کتنځایونو یا کلینیکونو کې هغوی ته د یوې الهې له مخې د فیس اخیستو یو خاص مقدار ټاکلی دی. خو د ننګرهار اوسیدونکي د ډاکټرانو د لوړو فیسونو او په لیبرټریانو کې د معایناتو لپاره د زیاتو پیسو لګېدو له امله شکایت کوي. دوی د عامې روغتیا له ریاست غواړي چې د کلینیکونو د فیسونو دغې لایحې ته بیا کتنه وکړي. خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي د ډاکټرانو د فیسونو د لایحه مناسبه ګڼي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت له لوري چې ډاکټرانو ته د فیس اخیستو کوم جواز ورکړل شوی د دوی له توانه بهر دی او نشي کولای چې په کمزوري اقتصاد د خپلو ناروغانو درملنه وکړي. دوی د عامې روغتیا ریاست له چارواکو غواړي چې د ډاکټرانو د پیسونو په لایحه سره غور وکړي. د عبدالمتین په نوم یو تن د ډاکټرانو د لوړو پیسونو تر څنګ د درملو لګرانو نرخونو هم شکایت کوي.
د دومره پیس دغه موږ نه لرو، زور نه لرو، توان نه لرو. باید چې دا پیسونه هم راټیټ شي او زموږ حکومت د ډاکټرانو ته توجه نو د وانه دار له اوس راکړي دی او درې چکه کوي او درې سو افغانۍ رانغست.
د مالک په نوم یو تن چې د درې نور ولسوالۍ له یوې غرایزې سیمې څخه د درملنې لپاره جلال آباد ته راغلی او وایي کومې پیسې چې راوړي وي د ډاکټر په پیس او نورو لابراتواري معایناتو کې ترې نه لاړي.
کلدار افغانۍ یو برابر حساب وي، مخکې کلدار اوس افغانۍ دي، زمونږ بس چیرته کېږي دا مونږ اوس وګوره مونږ لرې ځای نه راغلي یو دلته سړی په جیب کې زر روپۍ ټول د معایناتو دوام نه کېږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له لوري څو میاشتې وړاندې په دې ولایت کې د خصوصي برخې ډاکترانو ته د پیسونو د اخیستو لایحه ټاکلې چې له مخې د پروفیسر ډاکټر 300 افغانۍ، متخصص ډاکټر 200 افغانۍ او د معالج ډاکټر لپاره 150 افغانۍ پیسونه ټاکل شوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د خصوصي برخې ډاکترانو ته د پیسونو ورکړل شوی لایحه مناسبه بولی. نوموړی وایي
دا په هیڅ وجه جګ نه دي، البته فیسونو ترمنځ ډېر زیات تفاوت و، جګ او ټیټو. ځینې خلکو چې په لرو پرتو سیمو کې دي فیسونه یې کم اخیستل او بیا هم کولی شي چې کم فیس واخلي، هغه د تخفیف په نوم وي که د مرستې په نوم وي هغې کې مشکل نشته، مګر هغه کسانو چې د طرزالعمل نه یې پورته لوړ فیسونه اخیستل په هغوی باندې مو بندیز لګوي.
د ننګرهار اوسیدونکي نه یوازې د ډاکترانو له لوړو پیسونو شکایت کوي، بلکې په قاچاقي لارو د بې کیفیت درملو واردېدل د خلکو د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه بولی او په مخنیوي کې مسؤل چارواکي په بیغوری تورنوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
او سردونکو سروې 19 پروگرام درته اورو. د دې ونې په خبرونه کې به د اسما کاکړل چې دا یو افغان دا په د ریډیوي خبرونو جوړونکي او وړاندې کوونکي دا د دې د ژوند او کار په اړه هم د دې خبرې واوري. دا خبرونه ملیح امیرزاده جوړ کړې ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشی په سروې خبرونه کې موزه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې اسما کاکړ میلمنه ده. اسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بی بی سی ریډیو سره د کار تجربه لري. په بی بی سی ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا هغه په هند کې په آل انډیا راډیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. د دې تر څنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خپرونې هم دي چې پر مخ یې وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند، کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړی مشې وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشه جوړ یاستې؟ سات مو خدای.
زه بالکل ښه یم. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې تاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو نو دا به په نیم سات کې راټولو او امید دی چې راټول شي. نو اولنې تاسو په زه تاسو نوم دغه او کوم د خپلې هرې میلمنې نه کوم چې د افغانستان له کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چیرته حاصل کو او د څه تعلیم مه حاصل کو؟
زما تعلق خپل په کابل ښار کې دی، د کابل د قرباغ د سیمې یم. په کاکړ قوم پورې اړه لرم او ما تعلیم اصلا ما تبل ته لوستی دی، یعنی بی بی ایس می کړی په کابل کې. خود ځینې فامیلي ستونزو له امله زه یعنی خاوند ما ته اجازه را نه کړه چې په هماغه برخه کې کار وکړم. نو بیا څو وخت په کور کې وم، پس له هغه مې بیا په بی بی سی کې کار شروع کړ 2009 کال څخه.
صحیح. اسما جانې تاسو وی چې تاسو د طب تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو، نو آیا دا هغه عمل دا هم و چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیره داسې کسان دي ځوانانو دا هغه وخت چې دا غوی سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو له امله سه پاکستان ته کډه شو، نو آیا دغه عمل و پکې او کنه؟
و څنګه لامل نو کدا جنگونه نه و کدا کورنۍ جنگونه نه و نو ما به درسونه خپل وخت خلاص کړی و یوازې تر دریم صنف پورې مو درس ویلې بیا د مجاهدین چې راغله درسونه بند شوله هر ځای زموږ په کوزدم رانه سوه نو بیا یو کال په منځ کې زموږ درس پاتې شو بیا مو بېرته چې درس شروع کړی پس له یو سمستره بیا جنگونه شروع شوله چې زه بیا کډه مې وکړه لاړم پاکستان ته او بیا هم چې زه پاکستان ته راغلم پاکستان نه چې بېرته لاړم درسونه شروع شوه بیا مې یو لږ درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله په همدغسې کې بیا ما واده وکړی او بیا خاوند مې وویلې چې نه شرایط سم نه دي او زه تاته اجازه نه درکوم چې لاړه سې نو د همدې خاطره زما درسونه پاتې شوه.
نو بیا بی بی سي رېډیو سره تاسو کار څنګه شروع کو کله مو شروع کو تاسو خو د کال ذکر هم کو او دا څنګه موقع تاسو په لاس درغله؟
والا زه خو ډېر وخت چې کور کې وم خو په کور کې به مې ما ماشومانو ته درس ورکوه د طالبانو په وخت کې او وروسته د هغه چې د هغه کاروبار یو څه کاروبار یې شروع کړی زما د ورور په مرسته او پس له هغه کاروبار هم سقوط شو نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و ما بله لاره نه درلودله مجبوره وم چې کار وکړم بیا ما هرې خوا ته خپل سی وي لیدلې وه بیا بی بی سي نه چې زما سی وي لیدلې وه زه هلته وغوښتلم امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم د 2009 نه تر چې 2019 کالو ما په بی بی سي کې په بېلابېلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول ګرچه په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه ځکه چې زه مجبورم وم او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم او په اړخ کې به یې زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح نو بیا بی بی سي کې چې تاسو کار شروع کو تاسو څه داسې خپرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خپرونه وه چې د نکالچی ترور په نامه ستاسو یو کرکټر ډېر مشهور دی نو هغه څه خپرونه وه په هغې کې به څه وو او د دې نه علاوه نورې څه خپرونې تاسو په بی بی سي کې پرمخ وړلې؟
بله بی بی سي کې یو همدغه خپرونه چې تاسو ویلې چې د نکلچی په نوم مشهوره شوې وې همدې خپرونې زه هم پروډوسر وم او هم ډایرکټره و په څنګ کې زه نکلچی هم وم چې یعنې همدغه نکل به ما له توتي سره کول چې توتي په نقش کې زما لور وه هغه هم مسله وه نو ما به همدغه قصې به مې لیکلې بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه خپله به مې عدت کړه و ریبک لپاره با آماده سو پس لغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سي څخه خپره شي او اوس هم همغه خپرونه کېږي نو پرته د دې یوه بله بله
صحیح او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونې وې د دې نکالچی ترور نه علاوه؟
د دې نه علاوه نور یوه خپرونه وه د روغتیا او ژوند خپرونه چې په دې کې ما اکثریت پرزنت بیم کوه او کار مې په کې کړی دی تلمه به همدا د روغتیایي خپرونې مې جوړولې په دې برخه کې تلمه به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه له مریضانو دې څخه او تعلیمي خپرونې به مې جوړ اولې چې خلک هغه ځایو کې چې ډاکټر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی سي هغه مریضي کنټرول کې یا په کوم حالت کې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه چې د اسرارو پردې خپرونه کې به یو راز مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مو ماشومانو ته وړاندې کول هغه هم په شکل زه تمثیلي چې ماشومان وسي کول لای پوسی لکه مثال تاسو ته درکوم لکه ولې پنجیګو یا فرض مثال په ترموز کې بلې چای تاوده پاتې کېږي دغه شیان مونږ کوله. یوه بله وزنی خپرونه چې هغه کې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې یا کوم کار یې په مخوي وه له غوډې سره به مو مرکه کوله او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغه کې ګاډیوانه ترور وه بیا تله به په بل ځای کې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې نو هغه خبرونه ما مختبی ولا هغه مصاحبه او دا ټول ما کولی بیا به مې داسې شکل جوړول داسې چوکاټ کې چې اورېدونکو ته ډېر جالب سي.
صحیح صحیح. نو اسما جانې تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خبرونې تاسو اطمینان پې لرئ چې د دې لپاره کافي حد پورې خبرونې جوړیږي او کنه؟ او بیا د دغو خبرونو چې دا تعلیمي برخه کې تاسو څنګه کولی څومره ضرورت دی ټولنې لپاره؟
ټولو ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کې ډېر خراب شرایط دي او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري. مونږ تر آخري حده پورې کوشش کوو چې یو اندازه غذایو ته چې د ماشومان مکتب دې ته لاسرسی نه لري هغه مهم تعلیم مونږ ته ورته د همدې قصو په واسطه مونږ وړاندې کړو. هرچې هغه یو ډېر لږ و دا کافي نه دی ماشومانو ته. ماشومان چې په هر سیمې کې ژوند کوي ولو چې خپله په د کابل په ښار کې دی شرایط هغه تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري. خو بیا ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان. یعنی سم ژوند نه دی په افغانستان کې یا په مجموع کې. نو د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه. خو بیا کتاب یې دا و چې اورېدونکي مو درلوده او مونږ به چې کله سروې لپاره لاړو کله به چې نور کسان یا هغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي هلته به چې مونږ تلو دا زمونږ غږ به یې چې اورېده دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې او فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه فلاني داسې پروګرام مونږ واورېده. بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه یو څو اقلیت که اکثریت نه دی اقلیت خلک د دې زمونږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي او په نور د اورېدونکي مونږ ډېر زیات درلوده لکه په د خوست کې جلال آباد کې او دغه شا یعنی لیرو پرتو سیمو کې زمونږ اورېدونکي ډېر وه.
اورېدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وی چې د دوی خپرونې چې دي دوی خوشاله دل چې کله اورېدل دوی بتلل او خلکو به ورته ویل چې دوی اوري او لږ څه زده کړه ته چاته رسیږي. نو اسما کاکړ دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه دغه شان د ماشومانو خپرونې ذکر تاسو کو. بیا کو د مشکلاتو خبره وکړو لکه تاسو مختلفو په ټولنه کې چې کوم مشکلات دي کو د ماشومانو یو قسمه فوکس تاسو پاغي او بیا د روغتیا په برخه کې نور څه داسې مشکلات دي په ټولنه کې بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کې څه مشکلات دي چې هغه ورسره مخامخ دي؟
افغانستان کې ښځې که زه درته وایم د 99% یې سم د حقوقو نه نه دي برخمن. دروغ مې نه دي ویلي ځکه غوټې ته اکثریت داسې فامیلونه دي وایي چې شرایط ډېر خراب دی شرایط بانه کوي او که شرایط سم هم وي تعلیم ته د لاسرسی نه لري د صحت ته لاسرسی نه لري په لوی کور کې ژوند کوي د خوښې خوشار لیورو حتی داسې کسان هم دي چې لیور یې وهي خوښې یې وهي خسر وهي داسې خشونت ډېر زیات دی. بل قانون چې زموږ ډېر خراب دا دی چې یوه ښځه به ډېر په ستونزو کې وي له فامیل سره خو که دا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخته لاړ شي د حقوق نه رقم وغه دی په افغانستان کې چې تر 8 کلنۍ پورې جلدی او تر 8 کلنۍ پورې الک مور سره اوسېدی شي او پس له هغه خو دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سر پر مثلا پلار یې نه وي نیکه یې کولی سي کاکا یې کولی سي مګر مور ته یې نه ورکوي چې دا هم د مور په حق کې ډېر ظلم دی او هم د ماشومانو په حق کې.
صحیح. نو کله
ستونزې ډېرې دي د ښځو د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري حتی ډاکټر ته د تګ اجازه نه لري که کومه ښځه ډاکټره پیدا سي ښه که نه سړي ډاکټر ته یې نه بیایي اکثریت ته یې مړې شوي دي. تاسو به اورېدلي بی په دې کې په ولادتو کې هر برخه کې سم حقوق نه لري انساني حقوق نه لري او اسلامي حقوق هم نه لري ځکه چې اسلامي حقوق پورا حقوق دی خو نه ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلات ته تاسو په دومره پوهه لرئ او تاسو کتلې دي، نو سدا سي کله تاسو کوشش کړئ چې هم په دغه مسلو باندې د ښځو لپاره سو پروګرام وشي یا سې لیکنی وشي؟
ولات خو وری ما عملته غوښته چې کله چې په کابل کې هم چې غږ پورته کړم، خو ما د خپل چا اجازه نه راکوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله دلته راغلی یم، ځینې لیکنې کوم او ځینو کسانو سره زه په ځینو ګروپو کې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونو غږونه جب کړو. وی سو کولی چې اقلا په مجازي نړۍ کې هم چې دا د ښځو غږ جب شي ډېره ده.
اوریدونکو تاسو په سروي خبرونه کې لاسمه کاکر بي سره خبرې اوري. دا خبرونه لاخمنه ده، یو لنډه دماغ نو رستل ملمنه سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروي خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدې شي. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکر میلمنه ده. او مخکې تاسو به اوریدل چې اسما کاکر له بی بی سي ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پر مخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده. تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکر، تپوس به وکړو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته ستاسو د تګ غټه وجه څه وه؟
ما خو یو خو بی بی سی راډیو سره کار کول، د هغه د خوان ځینې خبرې ما ته راتو کېدې، ځکه چې خاوند مې هغو سیمو سره اړه درلودله چې په هغې کې به دونه یعنی امنیت سم نه و او د طالبانو کارونه ډېر زیات وه. د هغه د خوامو او ما خپله ډېر فامیلي ستونزې درلودلې، نور زه مجبوره شولم چې خپل اولادو سره راسم هند ته. دلته د مهاجرې په صفت اوسېږم، لا د ډیفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له راډیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروری دی، او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ وو؟
یو کورنۍ سره که د ښځې یو سره که د کورنۍ ملاتړ وي، نو هغه فکر وکړه چې د درې څلورو نارینو په اندازه کار کولی سي. ښځه هغه قدرت هغه توان لري چې نارینه یې نه لري، او دا زه په زغرده وایم چې ښځې ډېر توان ډېرې توانمندې دي. خو متاسفانه په افغانستان کې یو خود مرد سالاري ده، ولو که ښځه هر څونه په ودام وي څوک یې شاته ملاتړ نه کوي. زما کورنۍ زما د خپل د پلار مور خو ولاد یو بکې وفات شوي دي، زما نوره کورنۍ څوک په کابل کې نشته ده چې یعنی زما ملاتړ یې کول. خو د لیدو هغه نه پوهېده زما په ستونزو باندې، او څو ځلې زما ورونو دا غوښتنه وکړه چې ته به راځې او ماشومان به دې هملته پرېږدي، ستا اوس هغه ډېر مهم دی چې باید ستا شاته ودرېږو. خو زه د یو مور په صفت ما هېڅ دا کار ونهسو کولی چې زه مې ماشومان په نارامي کې پرېږدم او زه خپله ارامه ژوند وکړم، چې دا هېڅکله یو مور یې نهسي کولی. او ما چې دا د ټول عمر قرباني هم ورکړه د اولادو لپاره، او چې کله مې اولاد د اتلسو کالو سو زما کوچنی اولاد، نو هغه خپل پوسو چې څه شی وکړي څه وکړي، ما له اولادو څخه مو پوښتنه وکړه. بیا د غودي په مشورې سره مونږ د هغو ځای نه ووتلو. یعنی زما مطلب دا دی چې زما سر شاته داسې کومه هغه نه وه پښتوانه چې وایم یا ملاتړ نه و د پلار د فامیل د خوا مې پسې چې څوک نه وه. او داسې په ژبې ویلې، مګر دا چې اقدام مې وکړ دا ما خپله په یوازې او د اولادو په مشوره می دا اقدام وکړ.
اوریدونکو تاسو واورید لاسما کاکړ ویل چې د دوی په کورنی ژوند کې مشکلاتونه دوی دیتا مجبور شو چې خپل کور پریږدي او بیا هین ته مخ وکړي. خو بیا د دوی د څرګنې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوی دریس هم باورونو دا چې و دا د اسما کاکړ خپل موقف چې دوی تاسو ته بیان کړ. اسما کاکړ بیا یو پردی هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پریښودل څومره ګران وو او هلته لکه شروع کې نوی هیواد شي نوی ماحول شي هر څه نوی شي څه سخت تاسو ګاللی؟
والا ما دومره دیدی سخت ګاللی وی خپل په کابل کې مو خو بیا څنګه سیستاس په خبر پردی هیواد پردی کلتور پردی فرهنګ او لاس کې میز شینه نه کور نه پیسې خلاصه چې ډیر ما خو هر څه پرې کې و خپل مونږ صرف د ځان جامې اخیستې وې ځان سره او بلې چې نه درلوده نه مو اخیسته دلته زه او اولادو مې خو هملته ډېر رواني فشارو لاندې وو اولادو مې عصبي تکلیف ورته پیدا سوی و په کابل کې او دلته چې راغلو هم همغه ټول حتی تر اوسه پورې زما لور په خوب کې ډارېږي. نو یو مدت یې ونیوه چې د دوی ذهنیت بېرته ارامه سو ډاکټر ته لاړو رواني ډاکټر سره مو ډېر زیاتې مشورې مو وکړې. ډېر زه تر اوسه پورې زه دوا خورم ځکه چې زه ډېر شدید ډپریشن نیولی وم. دلته چې راغلم کور هېڅ شی نه کار نه ایران وم چې زه به کار پیدا کوم نه به یې کوم زه به ژوند دلته پردي ملک کې څنګه مخ ته وړم هلته خو میشه وظیفه وه. نو ستونزې طبعا ډېرې زیاتې وې.
نو بیا څنګه تاسو بیا آل انډیا ریډیو کې کار څنګه شروع کو او بیا پر ورو تاسو ځان هلته څنګه سنبال کو؟
مخ اول چې راغلم تاسو ته مې وویل چې ما په یونیسیال کې یا د ملل په دفتر کې ځان راجستر کړی او هغه چې سندونه چې ما درلودل د خپل دفاع لپاره هغه مې ټول ورته وړاندې کړه چې هغه خو د کرونا د وجې نه بند دی دفتر اما سې تر اوسه پورې نه کومه مرسته کړې نه هېڅ صرف یو دوه درې میاشتې یې د خوړو ټولو سره مرسته وکړه چې بیا هم غنیمت شو. نو زه چې ماشوم وم ما د آل انډیا راډیو خپرونه اورېده از ما مشر خویند و خدای دیو بکې غودي به چې دا خپرونه اورېده ما به م اورېده او علاقه مې درلوده او همدا مې په ذهن کې وو. نو یوه ورځ مې سرچ وکړی په هغه کې په انټرنټ کې مې ولیده چې آل انډیا راډیو په کوم ځای کې ده چې وم لیدل هغه هم په ډیلي کې وه په ما آدرس مې ورته د انټرنټ رویه واخیسته هېڅ خبر هم نه وم چې ما ته به کارم پیدا شي که نه نه به شي پیدا لاړم. او هغه هم یو ډاکټر وویلې د همداد روانشناسي یوه ډاکټره وه هغې ته مې وویلې مالا دغسې خو نه پوهېږم چې کار به راکړي که نه. هغې راته ډېره یوه ښه خبره وکړه ویې ویلې چې اوس خوره هېڅ چانس نه لري که نه چې لاړم نه سې یعنې چې هېڅ چانس نه لري خو چې لاړه سې حداقل یو شل فیصده خو به یو هغه وي یوه امیدواری خو به وي. بیا همسې مې وکړه لاړم پښتنې باندې مې آل انډیا راډیو پیدا کړه او لاړم هغه پښتو برخې ته یې چې لاړم وایي والا مونږ خو نفر ته ضرورت لرو ته به دې دا سندونه او دا راوړې. ومې ویلې چې داسې ما لس کاله بی بی سي سره کار کړی نو بیا هماغه سندونه و دا مې خپل واخیستل سی وي مې یوړه ورته خو یو څو وخته منتظره سوم تر څو چې نور کسان هم د نورو نه امتحان واخیسته او زما نه امتحان هم واخیسته. بیا کامیابه سولم د تیر کال د نومبر میاشتې نه ورسره کار کوم دا چې چون مونږ افغانان یاستو داسې یعنې د یو میاشت مونږ ته نه معاش راکوي او نه د یو میاشت کار ورکوي سره له دې چې ضرورت هم لري. خو د دې ځای قانون هم هسې دی چې په یو میاشت کې شپږ ورځې مونږ ته کار راکوي.
نو بیا اوس آل انډیا ریډیو کې چې کوم ستاسو کار دی هلته بیا تاسو څه کوئ خبرونه تاسو کوئ؟ ځکه مخکې ستاسو په تعلیمي بخش کې کار وو اوس تاسو د خبرونو سره تړلي خبرونه ژباړې او په پښتو وړاندې کوئ نو دغه څنګه تجربه ده او څه نورې ذمهوارۍ هم په غاړه دي؟
زما ګټې د خبرې برخې کې مې کار نه وکړی خو علاقه مې درلودله ورسره او داسې یو کار سره چې مینه څوک ونه لري هغه کار سم په مخ نه ځي. بیا زه خبرونه ژباړم په پښتو باندې هم یوټیوب لپاره یې ژباړم او هم هماغه ورځ چې پروګرام لرو په ژوندۍ بڼه خپره کړم خبرونه یا خبرونه وایم په څنګه کې د زړونو आवाज خبرونه دا چې هغه کې باید شیرونه د کلم کومه د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم. نور د سی خبرونه دی لکه د ستوري کاروان چې ته یو هندي ستوري معرفي کوي مثلا یا یو سندرغاړی معرفي کوي او همداسې یوه بله خبرونه هم ده د هغه د جمعې په ورځ ده چې هغه هم د پردې شاته یعنې د سینماګرو هغه رازونه چې د پردې شاته دي د ژوند لیکې رازونه یې نه د ژوند لیکې چې دی هغه یې باید ووایو. نو دغه کارونه زه
ډېر ښه ډېر ښه. تاسو اوس خوشحاله یې مطمئنه یې د خپل کار څخه لکه چې مخکې کم کار افغانستان کې کو شروع کې خو په هند کې مشکلات تیر کړل نو اوس لږ راحت راغلی دی تاسو ته؟
خرچه نه باسي یعنی د ژوند چارې خو ډېرې ستونزې لري. زه اوس لور مې مثلا لوړو نمرو سره فارغه ده خو دلته زه ورباندې یونیورسټي نه سم ویلی ځکه چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي او دا مې ځوروي دا مشکلات لرم. نو اوس مې دا پلان دی چې دلته زموږ ځای کې چې موږ اوسېږو افغانان ډېر دي هم افغانان سکان چې راغلي دي د افغانستان او هم زموږ نور غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم درسونه ورکړم چې هغونه مثلا غوډي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت مثلا که یو ماتس یا ریاضي دوی زر دولس روپۍ ورباندې په هر نفر باندې چارج کوي او زه هماغه په پنځه سوه درس ورکوم زه چې هم خرما سي هم ثواب هم غودي لپاره او هم زما ژوند لږ سم سي په مخه لاړ سي.
او اسمه جانې تاسو پوهېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند نه کومه تجربه ترلاسه کړه تاسو پوهېږئ داسې ویلی شئ چې پښتنې چې دی د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغوی لیاقت لري او په خپلو خپو درېدی شي؟
واقعا لیاقت لري. ما مخکې وویلی چې ښځه ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي. زمونږ به چې کوم وخت د بی بی سي لخوا سروې ته بتلو ډېرې با استعداده جلکیانې په تېره بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي غودي ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ سي. مکتب نو لی خو باور وکړه د یوې ماستر په اندازې د هغه لیک لوست خبرې شعرې ویل چې زه بیخي حیرانه پاتې سوم چې دا په کور کې دې څومره ځان رسولی او که هغه ته زمینه برابره سوې وه خلک ډېر ځورېږي که غودي ته زمینه برابره سي غودي ډېر څه کولی شي ډېر با استعداده دي واقعا خو عیفي خلکو راځي چې دا استعداد د غودي عیفېږي.
نو هغه پوښتنې خویندې مېرمنې چې تاسو اورې هغوی ته به څه ویل غواړئ څه پیغام به ورکول غواړئ؟
غودي ته زه دا پیغام لرم چې غودي دې ځان ونه بایلي په مخ کې لاړ سي هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دې جګې پوهېږم چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر سره مبارزه غواړي سختي غواړي خو یو عمر به آرامه سي. او بل دا چې هغه راتلی نسل چې ورپسې دی موږ اوس د قرباني نسل یو باید خپله موږ یو سمبول سو که زموږ خپله ژوند نه سو آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو داسې خو وکړو چې غودي خپل حق نه دفاع وسي کولی غودي خپل غږ جګ کولی سي. موږ باید ورته لاره صافه کړو او باید ونه بایلي هېڅ وخت میدان ونه بایلي او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي کېږي ښځه توان لري کولی شي.
په اخره کې به زموږ ټول اورېدونکي چې تاسو اورې هغوی ته به څه ویل غواړئ؟
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري خو مخکې مې ورته پیام کېښوده خپل حق نه دي دفاع وکړي د اسلامي حق نه دي دفاع وکړي پوه دي سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی په هغه دې پوه اوسي. او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري غودي نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګوري غودیم لکه ستاسو په شان انسانان دي غودیم خدای انسان حق کړی دی او حقونه ور کړی دی د تاسو کا د اسلامي حق دی به خزي ور کوي باور کوي چې خزه به تاسو ته کور بهش جوړ کی د سنت چې غیر اسلامي حق وړم اسلام حق مونږ ته هغه ښه حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي مګر نه دي خوري حقونه مو دي نه خوري مرسته دي وکړي خپل اولاد سره دي مرسته وکړي خپل د خوندو سره خپل د ښځو سره چې هغو دي په خپلو پښو ودرېږي.
ډېره ډېره مهرباني اسما کاکړ چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې. ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
سلامت اوسې. هیله کوم ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو راکړ
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو نن په سروې خپرونه کې مونږ له اسما کاکړ سره خبرې اورېدې. امید کوو چې نننۍ خپرونه به تاسو خوښه شوې وي. په راتلونکي کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.